اته بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. یک شنبه ده د چنګاښ یا سرطان وښتمه د جولای 13 په راپورونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د اختطاف موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ په بل لانجه بدل شوې ده.
ټیکسی گاڑی کے راتلا نو یو قسم یاد دیگی دو کسان ہم یاد دیگی چری په زور په دغه گاڑی کې وسره کې ناستلو.
په کندهار کې د رویټرز اژانس د وجل سی وی خبريال مړی کابل ته انتقال سو.
نو د پیژندلو وړ نو د خبريال لغه صدرین چې هغه باندې مو دا شخص و پیژندی.
د دولت او طالبانو مذاکرات دی نن هم په دوه کې خپل خبرو ته دوام ورکوي چې دا خبري اساسي بلل سی وی. هم حقیقت او دوانان خاص پروگرام تند سنگی خدای و ساعت خبرونه دا بنسان سیمی او نری پا خبرونو پیلو په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د سوداګرو ترمنځ نن هم مذاکره دوام کوي. ولسمشر غنی وی بګرام هوایی اډه کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت امکانات پاتې دي. د ایران یو چارواکی په ویانا کې د مذاکرو د ځنډولو غوښتنه وکړه. د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن هم په دویمه ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي. تر پرانیستونکو غونډې وروسته د دوړو لوريو 14 کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټاپه ولاړ حالت مات کړي. تفصیل وروسته. د افغانستان ولسمشر وی بګرام هوایی اډه کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي. محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته وویل یوازې د دې اډې سلبستریز روغتون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي.
این میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت
لري. دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري. 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده. د زیرمو او نورو اړخونو لمخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوې وي. اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی.
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه. خو دغه ځواکونه له نږدې شل کلن حضور وروسته زبان د دوی اونۍ مخکې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي. بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو فراغت غونډې ته وویل ځواکونه د مخالفانو ځپلو ته پیاوړی اراده لري.
هر کس یې د میدانه کې د جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کې سیمه لاس په لاس کیږي. خدا ټاکونکي نه وي. د افغانستان خلک پر تاسو باور لري. موږ په حق یو. له هیواد دفاع زموږ وجیب ده او تر وروستۍ شیبې د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو.
پروند ځنګړو عملیاتو 115 دشتنه پرسونل لزدا کړو وروسته فارغ سول چی شل تنای میرمنې به دوی داسې محل د جګړو لیکو تستنیږي چې طالبانو لسکونه ولسوالی لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هیواده 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي.
پر نورو جزئیاتو باندې باید افغانستان سفارت د چین وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي کوم واکسین باستو پر اتلونکو نه کې کار وکړي. ان شاء الله نور معلومات به درسره شریک کړو.
د هغه واکسین د چې وړ مبرزي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه. چین په جوزه میاشت کې هم افغانستان ته اوله کډوزه واکسین ورکړې وو. د افغانستان په شمال کې د پوز چارواکو ادعا کړې چې د جوزجان لپاره د طالبانو مرستیال والی وژلې. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی رسنوی ته ویلي چې پر مولوی منصور پرون تر غرمې وروسته د بلخ په خول ملسوالۍ کې هدفمند هوایي برید وسو. رضایی ادعا کوي چې په دې برید کې د طالبانو له دې چارواکي سره یو ځای د بلخ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان او د دې ډلې لس نور وسلوال هم وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وایي په ویانا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغو وځنډول سي چې د ایران نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اګست په لومړیو کې لوړه نوي کړي. عباس عراقچی پرون په ټویټر کې ولیکل، موږ د انتقال په مرحله کې یو، ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت دیموکراتیک انتقال روان دی، نو د بیانا خبري باید تر نوې ادارې پورې وځنډول سي. د ایران د اټومي تړون په اړه خبري د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحال کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخې دي. سپینی مانی اعلان کړی چې ولسمشر جو بایدن د رواني جولای میاشتې پر شپږویشتمه د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینی مانی ویاندې جین ساکی ویلي دا لید کاتبه د امریکا او عراق ستراتیژیک همکاري په ډاګه کړي. دی ویلي بایدن تم لري چې د ملاقات کې له عراق سره د امنیتي اړیکو پر پیاوړتیا له هغې ډلې د دې ډاټ په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هلته ماتې خوړلې ده. داسې اټکل کیږي چې د عراق صدر اعظم غواړي له خپل هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش مشخص کړي. عراق کې دا مهال 3500 نړیوال ځواکونه میشته چې په دوی کې 2500 امریکایان دي. او د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړی د کورونا معاینه مثبت اعلان شوی ده. د دغه اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شو. هغه اوس په یو هوټل کې قرنټین دی.
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اگست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي. خبرونه ملازدی رادیو نه ووریدل. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان دولت په اسلام آباد کې د خپل سفیر د لور د اختطاف په اړه سخت اعتراض کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل شدید اعتراض یې ورته اورولی دی. اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علی خیل د جمعې په ورځ وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته بیرته خوشې کړی سوه. دا چې پیښه څنګه سوې او عکس العملونه څه دي په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تختونی او شکنجې په اړه پاکستان ته شدید اعتراضونه اورولې دي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم احضار کړی دی. افغان دولت ویلي اسلام آباد کې د دوی د سفیر لور سلسله علی خیل د جمعې په ورځ د څو ساعتونو لپاره اختطاف او لشکنجې او ربړونې وروسته خوشې شوه. په خبر پانه کې راغلی د پاکستان له حکومت په زغر د غختل شوی چې د دې پیښې د عملانو د پیژندنې او سزا لپاره بیړني اقدامات وکړي. د افغانستان دولت له پاکستان غوښتي چې د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو تړونونو له مخې عمل وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان وایي تر اوسه د پیښې په اړه رسنیو ته ډیر معلومات نه دی ورکړل شوی.
دومره معلومات مونږ تر لاسه کړی دلته د حکومتي سرچینو له خوا چې د سفیر صاحب لور چې وا د تلې وا د ورور د پاره سډالې س گیفت روډ او ځنې داسې مو چې یو د په اسلام آباد کې یو بیکری وا الته ورغلې و بیا چې کله په ټیکسي ګاډي کې راتلا نو یو قسم یادې کې دو کسانه مې یادې کې چې غي په زور په دغه ګاډي کې وسره کې ناستلو د اسره بیا الته دا وهل ټکولم شه بیا الته ورزولې و اف 7 علاقه د په اسلام آباد کې چالتا د سفیر صاحب کور هم ویل کې چې دی.
د پاکستان حکومت ویلي چې د دې پیښې پلټنه کوي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت پرون ته یو خبر پانه کې ویلي د اسلام آباد پولیس د دې ناراحته کوونکې خبر له اوریدو وروسته لاس په کار شوی او د پیښې څېړنه کوي. د پیښې په افغانستان او پاکستان کې پراخ غبرګونونه پارولي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مصالحي عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پر پیښې خواشینی ښودلې ده. د خاغلی عبدالله لخوا یو اعلامیه کې ویل شوی د وخت کې داسې پیښې عامه ذهنونه ګډوډوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال پر خپل ټویټر پاڼه دا کار د طالبانو بللی دی. دا پیښه داسې وخت کې شوی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوی او په لوړه کچه چارواکي یو پر بل د ملامتۍ تورونه پوري کوي. تازه د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وویل چې د کندهار په سپین بولدک کې د پاکستان پوز افغان ځواکونو ته خبرداري ورکړی چې پر طالبانو عملیات و نه کړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت دا ادارات کړه، خو ښاغلی صالح وویل ثبوتونه یې اړوندو ادارو ته سپارلی دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي.
د رویټرز خبريال اواکاس دانش صدیقی جسد د چنبی پورز د افغان هوایی ځواک لخوا کابل ته انتقال سو. دغه خبريال د جمی پورز د کندهار په سپین بولدک کې له جګړې د راپور ورکولو پر مهال ووژل سو. د کندهار خبريالان اندیشمن دي.
روغتیایي کارکوونکي د رویټرز د خبريال دانش صدیقی جسد انتقالوي. په سپین بولدکی تر وژل کېدو یو ورځ وروسته دغه جسد د کندهار میرویس روغتون ته انتقال او له هغه ځایه د افغان هوایي ځواکونو لخوا کابل ته ولېږدول سو ترڅو هند ته انتقال سي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد وای د صدیق جسد د ژورو ټپونو له امله په ډېری سختي سره د عدلي طب په مرسته وپیژندل سو.
طبي عدلي مسؤلین د شواهد او د خپل د جسد ټوکی چور سره پاتو دغه هغه په اساس پیژن غلبی وسوله نور د پیژندلو وړ نو دغه په شواهد او سندونه چې خالی او دغه د خبريال لغه صدري چې هغه باندې مو د شخص و پیژندي نو چون د سر سلی په واسطه مراوړ سوی وو نو دغه شخص دی نو د انتقال لپاره به مسول کسان راځي.
سلویش کلن دانش صدیقی چې د هین اوسیدونکو وو د رویټرز نړیوال خبری اژانس سره د فوټو جرنالیست په توګه کار کاوه. هغه څو ورځې مخکې افغانستان ته راغلی وو چې د پاکستان پولی ته نږدې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ووژل سو. د کندهار خبریالان د جګړې لشکې لخوا غوښتنه کوي چې د ملکي کسانو په خاص ډول خبریالانو ژوند ته خطر پیش نه کړي.
شکیل غاړي باید د جګړې پر مهال د خبريالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه خبريالان هغه کسان دي چې یوازې غواړي د پیښو څخه خلک خبر کړي، نه غواړي د چا طرف نیسي او نه هم غواړي چې په دې حالت کې بل کوم څه ترسره کړي.
په جنگ کې شکیل غاړي د خبريالانو د خوندیتوب خبرې کوي، په بار بار سلامي خبروي چې خبريالان په امن کې دي. دانش مرګ هغه چې یو مسلمان خبريال وو وجل کېدل او بیا په دغه طریقه سره لکه چې ومولې دی د پیژندلو نه دی، دا د خبر اعلان پر ریحه باندې ډیر منفي تاثیر کوي.
تر اوسه د دې پیش مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په داس حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2013 کال څخه تر اوسه په افغانستان کې درجه خبر اعلان وجل سی. په دې توګه افغانستان په نړۍ کې د خبر اعلانو لپاره د خطرناک ترین هیوادونو څخه شمیرل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د سولې د هڅو په اړه د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي استازي نن د دویم ورځې په مخه هم په دوحه کې د سولې پر اساساتو خبرې کوي. تر پرانیستونکو غونډې وروسته د دوړو لوريو 14 کسیزه کمیټه پر دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټپه ولړ حالت مات کړي. د دې پړاو خبرو بریالیتوب تهیلي ځکه زیاتې دي چې د ګډونوالو په خبره مثبته فضا کې ترسره کیږي او دواړخیز چلندونه هم له تیرو غونډو سره توپیر لري. تفصیل په یو راپور کې
د مصالحه عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لاس میاشتې په فرعي مسایلو ځای شوی او په خبره یې اوس بنسټیزو بحثونو ته اړتیا ده. د دې شورا ویان فریدون خوځون له دوهې ازادي راډیو ته وویل چې د دولت او طالبانو جرګه شوی لوړ پوړي استازي دا ځل هڅه کوي چې پریکړه ته ورسیږي. ښاغلی خوځون ویل د استازو 14 کسیزه کمیټه څو بنسټیزې مسالې څېړي او هڅه کوي چې هوکړه پرې وکړي.
منزګړي نه نیولې تر اوربان پوری د سیاسي مشارکته او نور موضوعات پوری دا غوښتي دي چې په دې اساسي بحثونو کې شامل دي. موږ باید ښکاره واضح توګه باندې په دغو موضوعاتو بحث وکړو. افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره تیپلاوي او خصوصا اوس چې مشران راغلي دوی دا صلاحیت لري په کابل کې د ټول سیاسي اقشارو او د دولت د رهبرۍ حمایت له ځان سره لري. هلته په دې اړه بحثونه او مشورې شوي دي، نو طبیعي ده چې په دغو موضوعاتو باندې به بحث کېږي او دا صلاحیت هم شته چې په دې اړه تصمیم ونیول شي.
دوحه کې دا ځل د دولت د پلاوی مشري د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو لخوا د دوی د دوحې د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د پلاوی په سر کې دی. دواړو مشرانو پرون په پرانستون کې غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید ګړندۍ او سیاسي جوړجاړي ته هڅې تیز شي. د مصالحې عالی شورا ویان ښاغلی خوځون وایي دا ځل دواړه لوري هیلمن ښکاري او په خبره یې د لیدو کتو فضا هم تیرو وختونو ته په کتو مثبته ده.
آداب د مجلس کې د پخوانیو مجلسونو او مذاکراتو پر طلب توپیر او جواب راغلی و او دواړو مشرانو هم ډاکټر صاحب عبدالله او هم د طالبانو په استازولۍ چې ملا برادر خبرې وکړې دواړو په دې ټینګار درلود چې مذاکرات باید سرعت پیدا کړي. په تېرو لسو میاشتو کې دا مذاکرات شروع شوي وو، متاسفانه اوس یو داسې حالت ته رسېدلي دي چې تر اوسه یې کومه ښکاره نتیجه نه وه درلودلې. او دغه کوم بحثونه چې اوس شوي دي او نن به کېږي دا په همدې خاطر کېږي چې بنبست یا کوم مجهول حالت چې په مذاکراتو کې راغلی دی
د طالبانو ویان محمد نعیم هم ازادي رادیو ته لیکلي فضا خده او په خبره یې دا ناسته له نورو سره دا توپیر لري چې په لوړه کچه مشران سره ناست دي. د افغان دولت او طالبانو د څورلس کسیزه کمیټې بحثونه د بندو دروازو تر شا روان دي. د دوی مطبوعاتي مسولین وایي په پای کې به هر ډول پرمختګ له ولس سره شریک شي. د سیاسي جوړجاړي په هدف تازه هڅې داسې مهال پیل شوې چې د افغانستان جګړهییز شرایط ډیر بدل شوی. طالبانو همدا پرون اعلان وکړ چې تیرو دو میاشتو کې ټول ټال 1490 ولسوالۍ نیولې دي. دولت تر اوسه د دغه شمیر ولسوالیو سقوط تایید یا رد کړی نه دی، خو د دفاع وزیر تیر ورځ وویل د سیمو لاس په لاس کېدل عادي چاره ده او دوی کلک هوډ لري چې د طالبانو تحرکات شنډ کړي.
جنگ دولت
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار والی وای د دې ولایت د اوسنی بد وضعیت عاملان سیمیز قومي مشران دي. د والی په خبره د نظام پر ځای دغه اشخاص ته وفادار کسانو لخوا کندهار له نظامی نه بلکې له سیاسي سقوط سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د کندهار والی وای د دې ولایت د وسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک دي چې د نظام پر ځای اشخاص ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمایزو قومي مشرانو لاس دي چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس يرغمل کړي وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړي وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړې چې پکښې د کورنوي چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړی وو.
کندهار سیاسي سکوت کړی دی، کندهار زموږ د نظامیانو سکوت نظامی سکوت نه دی کړی، کندهار سیاسي سکوت کړی دی. په یو یو ټلیفون باندې سربستا سربستا ولسوالۍ لکړي دي. که نظامی سکوت کې په ولسوالۍ کې خو به یو شهید یو زخمی کیږي بیا به لکړي. په زرو زرو عسکر کلینی دي، پر خپل کورو کې نستلی دي. پنسلو ورځې ماته داسې ځایونه را معلوم دي چې څلور ورځې کیږي چې پوستې لسیوي دي درنه طالب ولا کاغذ ځای تور غلي دي. طالب ورغلی نه دی، بیخي درنه پر یو ماغه پوستې ته طالب ورغلی نه دی. خدای څلور ورځې مخکې لکړي دي، 50 پوستې په یو ټلیفون لسیوي دي. دا ټول هم دغه مشران په کابل کې ناشې د آر یو مشخص زنګونه ورته راوال سیوي دي.
په دغه خبری کانفرنس کې د کورنوي چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان ویل وسنۍ جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار وسنۍ وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې 1540 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وشته.
لومړی خبره مې دا ده چې دا وسنۍ جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د غرزبوي پاساج زیلرم او زمام نتی ټیم لري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوهمه خبره تر څو پورې چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي هغه دلته به کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا یولس ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنوي چارو د وزیر د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به دا واوري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپلې پرونی غنه کې په افغانستان کې د جګړو د شدت پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي، وسلوالو طالبانو په وروستیو دوو میاشتو کې د شمال د نورو برخو ترڅنګ د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په شاوخوا کې هم تحرکات پیل کړي. د لیکوال په حواله، د ډلې د هغه دولتي ځواکونو په شاوخوا کې چې شاتګ یې نه دی کړی او تسلیم شوي نه دي، یو ډول دفاعي کمربند ایجاد کړی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه، وسلوالو طالبانو په وروستیو ورځو کې خپلې حملې یو سره کمې کړي او دا ګرانه ده چې وویل شي دغه افراطي ډلې دا کار ولې کړی. کله یې خو په شمال کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه سیات ورکول کیږي، ورسره په قطر کې د سولې پیل شوې خبرې هم ټکنۍ مخته سي. برتنوي اونیزي سپیکټیټر پرون د افغانستان په باب په یو مقاله کې ویلي، د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پرون شنبه داسې وخت پیل شوې چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړې دودي او جګړه هم سخته شوه. د دولت د هیئت مشر د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالاکی او د هیئت په ترکیب کې د سولې د عالی شورا پوخانه مشر کریم خلیلی، د بلخ پوخانه والی عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د دولت د مذاکراتي هیئت غړی باتور دوستم هم شامل دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، د طالبانو د نظام تر پرزیدو شل کاله وروسته د پاکستان اداري په هڅونه طالبانو بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته جدي خطر پیښ کړی. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې غرب په عمومي ډول خو د امریکا متحده ایالاتونه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د افراطي وسلوالو د بیا ظهور قسمن مسول دي. د سپیکټیټر اونیزي په مطلب کې راغلی چې پاکستان هم د طالبانو بیا راتلو ته چمتواله لري، ځکه د پاکستان د داخلي استخباراتو پوځي څنګه د دې ډلې په روزنه کې لاس لري او غواړي طالبان بیرته په افغانستان کې پر واک ولکا ټینګ کړي. د لیکوال د تحلیل لمخي، اسلام آباد فکر کوي چې دا به د رقیب هندستان په وړاندې و بریاوي، هغه هیواد چې په افغانستان کې زیات محبوبیت لري او په تیرو شلو کلونو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پر مختیاري چارو باندې پانګونه کړې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې کورونا وایرس لا هم د افغانستان لپاره یو جدي اندېښنه ده. د دې وزارت چارواکي وایي کده لوی اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونی نیسي، د تیرو دوه میاشتو له برخلیک سره به مخامخ شي. نور پراپور کې
د لوی اختر پر رسیدو د غشان په بیلابیلو مراسمو غونډه کې د خلکو ګډون یو ځل بیا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کله د اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته په جدي ډول پام ونه کړي، پایلې به خطرناک وي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، خلک لا هم د دې وایرس پر وړاندې عادي چلند کوي.
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې لیدل کیږي، یعنی موږ د درېمې څپې په هغه اوج حالت کې یو. متاسفانه زموږ هیوادوال لکه څنګه چې لازمه ده د روغتیا وزارت سره همکاري نه کوي. همکاري په دې مانا چې روغتیایي لارښوونو ته توجه نه لري، هغه په خپل ژوند کې نه عملي کوي.
خاغلی علیزی له افغان علماو غوښتنه وکړه چې د اختر ورځې په خطبه کې کورونا وایرس نه د خوندیتوب په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي د غشان د تور فنګس د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې هم له خلکو د جدي همکاري غوښتنه کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه هیواد کې 15 کسان په تور فنګس اخته شوي او دا ناروغي هم د پراخېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې یو شمېر ټولنیز پوهان بیا په بیلابیلو مراسمو او غونډه کې د خلکو د پراخ ګډون په اړه اندېښنه ښیي. له دې ډلې عارف هلالي وایي، که څه هم خلکو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شوی، خو د عامه روغتیا وزارت او اړوند بنسټونه باید په یاده برخه کې زیات کار وکړي.
عامه روغتیا وزارت لخوا کوم کېدات چې وړاندې شوی و، هغه د خلکو لخوا په سیټ او بنه مرو کې لکه تالارو جنازې پاتې خواني په دوی کې هغه خواني دي امونه دي، هغه ودونه که د تالار سره لري دي خلک د مرګ کوروچ په هغه دي هغه په شور ماشور مندل کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کرونا وایرس یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 کسانو ژوند اخیستی او 358 نور پریاخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې له دې وایرسو د مړه شویو شمېر 6140 او د مثبتو پیښو شمېر څه کم 140 سره ته پورته شو.
په داسې حال کې چې د افغانستان روغتیا وزارت د لوی اختر پر مهال د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري، په اروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی د دې سبب شوی چې ګڼ کسان په دې وایرس اخته سي او د مړینو شمېر هم زیات سي. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوري چې خلک وایي د کرونا وایرس په اړه پوره معلومات نه لري.
په جګړه ځپلې اروزګان کې پر جګړو او وچکالیو سربیره د دغه ولایت خلک اوس کرونا هم زیات ځپلې دي. روغتیا پالان وایي په یاد ولایت کې د کرونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی دی. روغتیا پالان وایي لامل یې په دغه ولایت کې د کرونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې هغه روغتیایي سپارښتنې هیڅ نه مراتوي او کرونا ویروس خو بیخي مني نه. که څه هم روغتیا پالان وایي چې په دغه ولایت کې د کرونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده، خو په ترینکوټ ښار او دغه ولایت په ولسوالیو کې په عادي توګه خلک ژوند کوي، د خوشي محفلونه جوړوي، فاصله نه مراتوي او نه هم ماسک اچوي. ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د لرو پرتو سیمو د خلکو او د ترینکوټ ښار د یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې وکړې. زیات شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویل چې صرف د کرونا ویروس نوم د راډیوګانو څخه اورېدلې دي او نورې په اړه معلومات نه لري. دوی مني چې په سیمه کې په هر یو کور کې داسې کسان شته چې د ستوني درد، د ساه بندي، تبه او ټوخی لري، کوم چې ډاکټران وایي همدا د کرونا ویروس کلینیکي نښې دي، خو خلک وایي دا زکام دی. له ډلې دوه تنو کریم الله او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما چې منم اورېدلې دي پخ موږ درته اوسې د دې نه زموږ مچ کنه مشتمل نه را مچ کده یار نه دی مړ دی
کورونا نشته کورونا یا ونا کې پیژنو ما سن د سن او د تکای و وخې ما سور تو ګره بدغه بل بدغه چې د ښه خو یا بسلمه وخې دی یا نشته نه بیرې یغنی هغه پیژنې لانه کورونا چېشته یا نه دی مرسوی دا ټو خدای زکام کیږي والا ان کده دغه سم مرسوی نه سم ولې ور نه دی
یا خدای جن را پیژن ما نه پیژنم کورونا نه پیژنم دلته شو کور الحمدلله هیڅ نهسته دلته پر مسلمانان تاثیر نک چا ورور زکام یې څو ګورې پر سره درځي چارڅه ګولانی وخور نشکېږي دلته چا په خانه ته ورسې یو ګولې کې په ځوان راکړل دي شته شکه نه ورور چې مستیو شاند ورکی سینې اتله به بیا وایسته سره نه سی ورتلای.
میرزا ولی او کریم الله په ترینکوټ شار کې د شلو هغه کسانو څخه دي چې موږ مرکی ور سره وکړي، خودی د کرونا په اړه یا هم معلومات نه لرل او یا یې هم منلنه. دوی په دې باور و چې کرونا یوازې د کاپیرانو لپاره ده. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د کرونا د دریمې څپې له پیل څخه تر دا مهاله په دغه ولایت کې د 648 کسانو د کرونا ویروس پایلې مثبتې سوي دي، چې له جملې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وایي چې دوی ته په دغه ولایت کې هر ورځ تر شپېتو پورې کسان راځي چې د کرونا ویروس نښې لري. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل:
کرونا هم ډیره زیاته ده سره، دلته عامه پوهاوی هم ضعیفه دی سره، چې ورته اته لاړ سره د کرونا سمپل ورکړه ورته وایا ز کرونا نه یم سره، بس د دې وزارت سیاتي امي هغه لارښوونه ته هیڅ پام نه کوي سره، در حال چې د دې مسخري بولی سره.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې خلکو ته د کرونا ویروس په اړه د راډیوګانو، ورکشاپونو، غونډو او مسجدونو له لارې معلومات ورکړي دي. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې په اورزګان ولایت کې خلک د کرونا ویروس څخه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو لارښوونې نه مراتوي. نوموړي وایي دوی په دغه ولایت کې په ورځني ډول تر شپېتو پورې د کرونا ویروس سمپلونه اخلي چې تر څلوېښتو پورې مثبت وي. وطنوال وایي که خلک ورسره همکاري ونه کړي او روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي نو زیات شمیر کسان به د کورونا ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
زړګی مې غواړي غېګورانه لات بل ډول دي، راغاړي نوسه جانانه لات بل ډول دي، وراغاړي وا نوسه جانانه لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، چته خفن شي پزوانه لات بل ډول دي، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دي، وراغاړي و نوځي جانانا لات بل ډول دي.